اته بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري خوندې ته د څرګندونې د تورخم د نشټې په تړاو وکړي. د تورخم په ګورکی سیمه کې د دوشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نشټې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پر راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سي ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو روندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روخاني پرون وویل چې دا کس 34 کلن او د خلیج له یوه هیواده پاکستان ته ستون شوی و. خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغۍ نیولی دی چې هغه هم له یوه عربي هیواده پاکستان ته تللی دی. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغۍ پیښي په منځنۍ او ختیځې افریقا کې زیاتې شوې ملګرو ملتونو تېره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستانی چارواکی وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنالې بیستنې راتوړل شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نښتي د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یوه سیمه ییز چارواکي عتیق شاه وانی فرانسفرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ مشل شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه څیړونکو فرشته عباسی د نړۍ له حقوقو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له خزو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې یې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14,000 افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې درسي سات پروګرام لرو او تر هغه مخکې نیمه نړۍ پروګرام هم خبرو. خو تر دې دواړو خبرونو مخکې یو تحلیلي مطلب. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د دوی ترمنځ په سوځلي د اختلافاتو موضوع هم د پام وړ و. ځینې پخواني طالب چارواکي هم دا اختلافات مني او وایي دا نظریاتي اختلافات دي، خو په خبرې که پراخیشي نو د حکومت عمر به لنډی شي. تفصیل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټې وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بیلابیلو سرپرست وزیرانو او چارواکو له لوري مطرح شوي دي. دې مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي پلویان به یې ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل
د ما په عقیده باندې دا نظریاتي اختلافات دي. عقیدوي د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یو څه وایي، څوک وایي د جنکیانو مکتب دي عاجل خلاص، څوک وایي نه نه دي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نا وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اخو بې مني چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي په خبره یې د طالبانو حکومت قصیر المدت وی.
د چارواکو په منځ کې اختلاف چې دی هغه ډېر علتونه لري، خارجي بادم لري او داخلي هم لري. عملي کې د دې اختلاف د منځ وړل زما فکر باندې هغه په داسې په عمومي سطح باندې یو اتفاق و اتحاد ته ضرورت شته د ملت په طرف باندې د نظر کولو، توجه ملت ته کولو او دغه رنګه خپله دوی په دې باندې چ فکر وکړي چې مثلا سابقه حکومتونه چې وه چې هغه ولې قصیر المدته وه، هغه ولې ژر د منځه ولاړه وه، هغه ځان ته یو تجربه کړي، د هغه تجربې څخه کار واخلي. او زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دا اختلافات ټول د منځه یوسي.
خو د دې اختلافاتو خبره یوازې دا طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم په خپلو بېلابېلو څرګندونو په ځانګړي ډول وروستۍ ویناوو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو په موضوع ټینګار ټینګار کړی دی. تازه د روان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل اکسپانډ په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د شپږ سوه محصلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خبرو کړیو معلوماتو کې د ملا هیبت الله اخندزاده له قوله لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب محصلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیز پرېږدئ ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا هیبت الله اخندزاده د روان کال د جون میاشتې په ولسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختریزه وینا کې وویل آن که د ده د لرې کولو لامل هم کېږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ چې ټول ماته متفق شي ما چې د دې منصب لیرې کړي ما ظلم لیرې کړي زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله شدید په مابین کې اختلاف وي تفرقه یې.
ملا هیبت الله اخندزاده په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان او بله ډله بیا د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
طالبانو چې کوټه او کندهار دې طرف نه وتلې وه بلا دې پکتیا ننګرهار نه راغلې وه اوس هم کابل چې دی هغه دغې ډلې سره چې پکتیا او ننګرهار تر دې سره دی اوسه پورې دا تصمیم نه نیول شوی چې دا به څنګه په ګډه چلو نو دې کې ډېر اختلافات شته.
ښاغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو تر څنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمیع یوسفزی چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خبروي هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله سخت دریځ کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشر تابو عام دریز لامل چې د میرمنو ضد دریز لري د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کېږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ هیبت الله اخندزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ هیبت الله اخندزاده طالبانو ته طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو له امله مشکلات زیګون کیده نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نو موړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو د واک انحصار او د غشان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې کړي دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني د دوی د واکمنۍ روانه وضع د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقاني د دې څرګندونو یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې یې د ښاغلي حقاني د خبرو په ځواب کې کړې او که نه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بې احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک یې وانوري او خپلې نیوکې ورته ووایي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د هغه مرستیال شیر محمد عباس دانکسي، د لوړو زده کړو پخواني وزیر عبدالباقی حقاني او د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي هم د رسنیو تر مخ په خپلو خبرو کې په دې وروستیو دریو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو، د ښځو د کار او له نړۍ سره د تعاملاتو او پخواني دولت کارکوونکو خلکو د ادغام غوښتنې کړې وې چې وروسته یې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري له غبرګون سره مخ او په کابل کې د علماو په غونډه کې په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې دی به په هیڅ صورت د نړیوالو فرمایشونه ونه مني او تعامل به ورسره ونه کړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د خپل منځیو اختلافاتو په اړه د ادعاو او لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا ښاغلي مجاهد رسنیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګڼو کورنیو مبصرینو او چارواکو